شنبه د مرغوم څلورمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر وبجوې په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. احمد شبریم هر کلی مو کوم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده.
وړاندې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
دا به هم واوري چې کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. طالبان له یو بهرني پلاوي سره په کابل کې د افغانستان د سوهوي ډګرونو د سمبالولو لپاره په خبرو وختي او د افغانستان تر نولس کلونو کښه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې اته لکه امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی افغانستان. دلته دی، دلته لس زره متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډېرې پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړه چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس نولس تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویاندوی جاوید هوشایر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د نولس تنو کرونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
لنولس پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردک، دو په غزنی او یو په کنر کې ثبت شوی ده.
هم در غزنی و یک هم در کنر.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سل اتیا ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سمبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوي نه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشې او احصایې شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 سلنې لږ دی. د دې ادارې له چړونو سره سم سره لدی چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. چړونکو وای دا چې د چړونو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغي شدت کم دی یا له کبله مړینې کم شول کی شي شای لدی سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشلو بلبه د سیي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبی کې په خپل دوهمه سیالي کې له متحده عربی امارات سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري خو دروان سیي جام کور پدې. افغانستان د دې جام لړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربی امارات هم خپل لمړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وای چې افغان لوبډلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولې ده. د همدار اسویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له هالند سره په درویو یو ورسنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناک دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم لاسي جام او روسي ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښه لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحد عربی امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په دې جام کې سیالي کوي. دا سجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستوي بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند د اقتصادي وضعیت خرابې ده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د شیانو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوی چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات غیسمن شي. اسمت چاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نور هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوی دي. د دغه خونو مرستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل ل چین او نور هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شوه دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شوه دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان ول وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لري کړي.
کڅوم ریو او رزم زندۍ دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی. په ملیونونو نقصان ده. نو دا به دوه باسي چې د خارج ته شهر لار باندې یو باسي مونږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا به دوه باسي.
په خوښ کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ور د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی کړای وی دا ملک یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه د غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مل ناکل کی وی بس.
د جلغوزي او کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ بل لوی شخړې پیخي شي ځکه چې یو لبل پوره وری دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته داګه داګه لیار خلوص نشي په منځ کې بلو یو جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2020 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیره او تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچ میوه، غالی او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شغلی علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي، او په دې ترڅ کې له چین سره هم دا صادرات او واردات کم شوي دي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د ټوپونو ډزې کړي چې د طالبانو له خبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولۍ د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په واسطه د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي لامل د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورند کرښې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې نجونې تعلیم غواړي. د دې شهر د اتم ټولګي وسره کوونکي امنه:
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکې د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په دې اړه په تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شي. وو په چې یو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفي الله سانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د ګڼو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوی. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو دراتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خندونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلی خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او کمرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژورتللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. ترڅنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سټرایپس زیاتوي اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابل 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا او خال 3.5 میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شو. سټرایپس لیکلی تمه و چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په صحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځیده.
طالبان وایي چې خپل لیکوي تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلې دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیه شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان څرګندوي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولې دي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی تیرش په ازادي رادیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 استلسوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کار ته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړ سي او هیڅوک نه کړای سي چې د مجاهد لنوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموش پر هیوادوالو ظلم او زیاتای وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمیر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکی پرې شي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمیر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هیواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل جنگیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو استل شوي یوازې عادي پولیس سرتیری نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بیرحمۍ په وجه استل شوي دي. راپور نوای چې د طالبانو له لوري لخپلو لیکو په استل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسیونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه وه او حکومت هم د اقتصادي ستونزو له امله دا بار په اوږو نه شوای اخیستلی. خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست جوړ شي. نورحال فیروزه عزیزی را کوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیق نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاد کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د اقتصادي پلوه حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره فعلاً کار نه کوي، وړتیا نه استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې حکومت بڼه وه هغه رقم نه ده، همدې کې به جوړېږي، د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځانته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا. خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوه وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو مود وړاندې بشر حقوقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خبر سوي و چې په نړیواله کچه یې خبرګونونه راپارولي و. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقوقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده. طالبان وایي چې له قطر او ترکیه سره د کابل او سنور هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواو سره د دوی خبري روانې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر لور ماتېدو او د ناامنۍ لور خپرېدو به خوندي وي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 لشته. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالي کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ خړی ټوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړی سیالي پر پاکستان بایللې ده، او متحده عربی امارات هم خپل لومړی مسابقه له هند بایللې ده. د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې برخه کې د کندهار د تعلیم مسله راخلو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې شزینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د زده کړې اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېل ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، موږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بلز د کوونکې وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دي، خو په کندهار کې لکوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه دي، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی باندې، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده، نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب او ځکه دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې ځانګړي طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي ان شاء الله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپل درس ته دی په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.